پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد و نوبت فشرده خبرها رسید. سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کرد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 714 نفر رسید. وزارت دفاع افغانستان میگوید حمله دیشب طالبان در ولسوالی گرشک عقب زده شد. کوریای شمالی امروز چند راکت مزنون پرتاب کرد. صندوق بین‌المللی پول با کشورهای نادار کمک میکند. و حکومت ارمنستان حالت اضطراری برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را تا 14 ماه می تمدید کرد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. اکنون هم طبق وعده برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی راډیو.
تصمیم به جداسازی بخش های وزارت مالی افغانستان، نگرانی ها و واکنش های را به همراه شده است. تازه دیدبان شفافیت افغانستان جدا ساختن بخش های گمرک ها، عواید و بودجه را از وزارت مالی نادرست می داند و می گوید که این کار به فساد زمینه سازی خواهد کرد. این نهاد می گوید این گونه تغییرات در ساختار وزارت مالی مشکلات را بیشتر خواهد ساخت. پیش از این انستیتوت صلح امریکا نیز در این باره گفته بود که این کار وزارت مالیه را بی دست و پا می سازد و پیامدهای بد خواهد داشت. الیس ویل سرپرست معاونیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نیز انتقال صلاحیت های وزارت مالیه به ریاست جمهوری را نگران کننده خوانده بود. دا ازادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیک همکاري د دیونه د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس از ظهر و تکرار روزهای 3 شنبه ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه د دې اونۍ موضوع د افغانستان د مالی وزارت په اړه د ولسمشر فرمان، په دې اړه د روڼتیا څار بنسټ انتقاد او اندېښنو او په دې برخه کې ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د دغه اونۍ په خبرونه کې د افغانستان ولسمشر مرستیال ویاند، دواخان مینپال، د روڼتیا څار بنسټ څېړونکی ناصر تیموري او د مالی او اقتصادي چارو پوه عبدالقادر جیلانی له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا باید په دې باندې ټینګار وکم چې د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره موږ هڅه کړې ترڅو خپل ملمانه د ټلیفون په کرښه ولرو او دوی سټډیو ته راونه غواړو. پیل به له ښاغلي مینپال څخه وکړو. مینپال صاحب، خپرونې ته ډېر زیات ښه راغلاست، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې په دې اړه باندې ووایو چې آیا د امریکا د سول انسټیټیوټ د غلاس د الیس ویلز او ځینو نورو کسانو لخوا د افغانستان د مالی وزارت یا هم د ځینو اداراتو په اړه باندې دغه ډول څرګندونې د دغه ادارو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه وړي؟
په ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسې درنو اورېدونکو ته. وګورئ، کله چې موږ نوی سرپرست وزیر ارغندیوال صاحب معرفي کی. ارغندیوال صاحب له ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دي، هلته ټول سلسله مراتب ځای باندې دي، د ادارې په راس کې دي او ټول لاندې ادارات ته جواب ورکولو مکلف دي. د اوامر پر ځای کوي یوازې د دې لپاره چې افغانستان په افغانستان باندې د مرستو دغه بهیر کم شوی، د حکومت د دې لپاره چې عواید هدر ولاړ نه شي، د دې لپاره چې شفافیت او روڼوالی پکې رامنځته شي، د دې لپاره چې ولسمشر هر ورځ د افغانستان د ټولو بندرونو څخه او د ټولو عایداتي ادارو څخه خبر وسي، دي په همدې خاطر باندې سوی دی. ولې دا نه د بیروالي په نامه باندې دی، نه په دې معنا دی چې وزیر صاحب بیره صلاحیتونو هلته تللی دی. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې وزیر صاحب قانوني صلاحیتونه پر خپل ځای دي او ټول لاندې ادارات چې د مالیې د وزارت مربوط دي د پخوا په څیر باندې د ده تر امر لاندې دي.
ډیره مننه مینه پال صاحب. زه مطمئنه یم چې ډیری اوریدونکو په دغه اړه باندې معلومات هم لري. د ولسمشر فرمان ته ډیره کوم موضوعات پکې دي؟
د ولسمشر د فرمان په هدف دا و چې وکولای شي د روڼوالی او شفافیت تضمین کړي، او وکولای شي د عوایدو څخه وخت پر وخت باندې په خپل با خبره واوسي او گزارش واخلي. ولې ډاډ درکوم چې وزیر صاحب له خپلو ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، هغه تیارولی دی او سلسله مراتب د پخوا په څیر باندې همدغه شي دي، او تر د لاندې ټول ادارات د ده په ګزارش ورکولو باندې مکلف دي، او د ده اوامر او اجراءات به تعقیبوي.
نو تاسو په دې اړه باندې راپورونه او یا هم کوم څه چې خبره شوې دي چې د مالی وزارت څخه د ګمرکونو د عوایدو او دغه ډول د بودیجې برخه د تیریګي د ناسم بوله؟
او یو ناسم په هواي سوی، ولې وزیر صاحب د خپل ټولو صلاحیتونو سره تللی دی او د مالی د وزارت اړوند ټول ادارات تر ده لاندې.
خب په دقیقه توګه که د دې ځخه ناسم په هوای شوی، دغه سم په هوای په دې برخه کې څه شي دی؟ دغه فرمان کوم موارد لري؟ یعنی توضیحات څه دي؟
با د ټول شي یوازې د دې لپاره چې په افغانستان باندې پوهېږي چې مرستې کمې شوي، د دې لپاره چې د افغانستان د عایداتي د روس څخه دغه عواید قدر ولاړ نه شي، ولسمشر وخت پر وخت باندې خبر ووسی دي چې کومه اداره په څومره شفافیت او روڼوالی باندې عواید راټولوي او هغه خپل سیستم ته ځي په همدې خاطر باندې دی. ولې پوهېدم چې وزیر صاحب دا ټولې چارې سنبالوي.
نو ولسمشر به په مالی وزارت کې خپل ځانګړي استازي استوي که نه؟ د هغوی ادارو څخه به په موازي ډول باندې هغوی ته ورته ادارې به په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړیږي؟ یعنی دقیق وضاحت
څه دی؟ موازي ادارې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړې دي. درته ویل شي وزیر صاحب د ټولو خپلو قانوني صلاحیتونو سره هلته تللی دی. وزیر صاحب پوهېږي چې په دې څنګه وکولای شي تر د لاندې ادارات د یو شفاف یا روڼې پروسې له لارې عواید سیستم ته کې او په د هغو اشخاصو مخه ونیسي چې هغه د افغانستان عواید، چې هغه د افغانستان د خلکو شتمني، افغانستان د خلکو پیسې دي، هغه هدر ولاړې نه شي. ځکه پوهېږي چې د کورونا را وروسته په نړۍ د یو ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ کېږي، د دې لپاره باید مخکې تر مخکې تدابیر ونیول شي.
په دې معنی چې هیڅ یو بل خپلواکه اداره نه جوړی کی او د شفافیت سره بنسټ او داسې نور بنسټونو څخه لخوا اندېښنې هم بې ځای دي.
کاملا موازی ادارې نه جوړی دي. وزارت مالیه د لکټنګ شي په خوا کار کاو، په خوا د ادارې تر وزیر لاندې او د وزیر تر حکم لاندې او همدغه شی به یې سلسله مراتب ټول پر ځای باندې دي.
ډېر زیاته مننه بیرته تاسو سره ګرځم ښاغلی مینهپال. آقای تیموری به برنامه شما هم بسیار خوش آمدین. نگرانی هایی که شما دارین بجا است به خاطر از اینکه هیچ نوع از فرمان رئیس جمهور یک سوی تفاهم شده و هیچ چیزی به نام اداره موازی یا اداره مستقل دیگه یا هم جداسازی وزارت مالیه وجود ندارد.
این سلام خدمت شما سلاش سید، همکارا در بس، جناب جیلانی سید، جناب مینهپال سید و شنوندای عزیز، امیدوار هستم همه خوب باشن. من حرفای آقای مینهپال شنیدم و اونا گفتن که وزیر صاحب با تمام صلاحیت قانونیشان رفتن در وزارت مالیه و اداراتی که در وزارت مالیه قبلا بودن اونا به اونا پاسخگو هستن. فقط به خاطر جواب مسائلی که اونا مطرح کردن من ترجیح میدم که همی بند دوم مادی اول خود فرمان رئیس جمهور رو بخونم. چیزی که در اینجا آمده گفته که ادارات مندرج فقره یک که ادارات شامل اداری عواید است، اداری گمرکات است و اداری خزائن و بودجه است، سه اداره
درست
در اجرات خیش مستقل بوده و از مجرای ریاست عمومی اداری امور ریاست جمهوری به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارشته می باشند. چیزی که در این فرمان نوشته و آنچه که آقای مینپال میگن اینا یک تفاوت بسیار زیاد داره، یا ای که مینپال صاحب ایره ممکنه ندیده باشن یا تفسیر متفاوت داشته باشن، اما این فرمان میگه که سه اداره مستقل که در اجرات خود مستقل است ایجاد میشه. این ادارات به وزارت مالیه و وزیر صاحب مالی جدید سرپرست صاحب پاسخگو نیست، اینا برای خود رئیس صاحب جمهور مستقیم گزارش میدن. و در خود فرمان همچنان آمده که وزارت مالیه چه کار میکنه. وزارت مالیه گفته تسهیلات و خدمات مالی، منابع بشری، تدارکاتی، ارتباطی برای ادارات روس اداره ارائه میکنن که او رو به نام کورپوریت سرویس میگن، که او کورپوریت سرویس رو بعضی اوقات برای ادارات شرکت های بیرونی هم ارائه میکنن. یعنی وزارت مالیه به من مثل یک شرکت خدمات اداری ارائه میکنه، به اون مبدل شده با آنچه که در این فرمان آمده. و اداراتی که فعالیت های اساسی را داره که بعض عواید است، بعض گمرکات است، بعض بودجه و خزائن است، اینا واحد های مستقل میشن، ادارات مستقل میشن، نه از وزیر مالیه و وزارت مالیه فرمان میگیرن و هدایت میگیرن و نه هم برای وزارت مالیه گزارش میدن. ما به جریان از این مسائل بودیم قبل از اینکه فرمان رئیس جمهور هم صادر شود. شرکای بین المللی افغانستان هم به جریان بودن و از ایجاد از این فرمان و از صادر شدن از این فرمان برای حکومت افغانستان هشدارهای لازم داده شده بوده و یکی از علتهای اساسی که این فرمان پیش از اینکه صادر بشه به مشوره گذاشته نشده، علتش این بوده که برای حکومت افغانستان برای رئیس جمهور واضح بوده که این فرمان مورد قبول هیچ کس قرار نمیگیره. بنابراین این فرمان به صورت ناسنجیده صادر شده.
تشکر تیموری صاحب. به شما برمیگردم. در ابتدا پیش از اینکه به سوالای دیگه برم، میخوایم بین شما و مینپال صاحب همین موضوع را درستی و نادرستیش مشخص بسازیم. مینپال صاحب، در تیموری صاحب خبره ممکن تاسو دغه فرمان نوی لیدلی په دې کې متضاد یا هم متناقض هغه څرګندونی دي چې تاسو یې کوی؟ هغه ته ویل شوی دی دغه اول بند دوم بند تیموری صاحب ورڅخه یادونه وکړه.
دا هیڅ ممکنه نه ده چې مالی دا فرمان لیدلی نه وي، ولې هغه زه درته وایم هغه وروسته کولی شي پخپله د وزیر صاحب ته وزیر صاحب د ادارې څخه پخپله باندې هم واوري. وزیر صاحب له ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، ټول عایداتي ادارې چې د وزارت مالیې لکه څنګه چې په تیر کې د ده مربوطې وي هغه د ده مربوطې دي. یوازې دا ده چې د افغانستان حکومت احتیاطي ګامونه اخلي د دې لپاره چې تر کورونا وروسته موږ له بده مرغه یو ډېر اقتصادي بحران ته ننوځو او تنګلاسي د حکومت هم دا باید په نظر کې ونیول شي. د دې لپاره چې دا ټوله پروسه په دغو ورځو کې رڼا او شفاف وشي دا شي اقدام سوی دی، ولې وزیر صاحب د خپلو ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دی او ټولې ادارې به د ده تر امر لاندې.
سمه ده مینپال صاحب، خو واضح نشو چې د دغه ادارو دغه په فرمان کې چې سر سره غلی دی هغه ک مستقل ادارې دي ک موازی دي ک هر څه چي دي کوم څه چې په فرمان کې راغلی دي د دغه ادارو ډول چی شه دی؟
من درته شي دغه ادارات یو د دې لپاره شي په مور یو رونا شفاف میکانیزم ته د دوسو او وخت پر وخت باندې د افغانستان ولسمشر د ټولو عایداتي ادارو خبرو سي پاندې خاطر باندې د یو ګام مخسر سوي دی، ولی وزیر صاحب دغه ټولې چاري خپل باندې سمبالې او مختبه وړي.
خو تیموري صاحب وایي چې په دغه فرمان کې راغلي دي چې دغه ادارې به یوازې ولسمشرۍ مانی ته ځواب ویني کوي او سرپرست وزیر هم د مالی وزیر به دا حق نه لري چې د دې څخه
ګلګین ولري. چې ټولې ادارې په ولسمشر ته په ځواب ویني کوي ولې دا بیا د تکرارو په شیدا ګام د ورونوالی په خاطر باندې اختر ته دې په خاطر باندې چې ولسمشر پوښي د کوم بندرونو څخه د کوم ګمرکاتو څخه په کوم اندازه باندې عواید راځي که چېرته احیانا تغییر پکې راځي دا د ولسمشر قانوني صلاحیت دی چې پوښتنه یې وکړي ولې په کوم دلیل باندې د دې لپاره چې دا پروسه کنټرول شي د دې لپاره چې دا عواید هدر ولاړ نه شي دا یو ګام اخیستل شوی دی ولې بیا هم درته وایم چې وزیر صاحب ټولې چارې لکه څنګه چې تیرو وزیرانو مخته وړلې همداسې مخته یوسي.
ډېر مننه. لکه څنګه چې تیموري صاحب هم ویلې په ولسي جرګه کې هم ځینې غړي په ځانګړې توګه د مالی او بودجې کمیسیون غړي انتقاد کوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دغه اقدام د قانون سره په ټکر کې په ځانګړې توګه د اساسي قانون د 90 او 136 مادې سره په ټکر کې دي او د لدوی سره مشوره نه ده شوې. آیا رښتیا هم دا قانون سره په ټکر کې ګام دی او د دوی سره رښتیا هم مشوره نه ده شوې؟
پارلمان حق لري چې په دې اړه باندې خپل وضاحت وړاندې کړي. په ځانګړي ډول د ګونې قواوې د ځانګړو قواوو کار بیا په ځانګړې توګه د ولسي جرګې یا په مجموع کې د مقننه قوې همدغه صلاحیتونه دي. ولې هر هغه څه چې کېږي د تقنین د کمیټې په راس کې د ولسمشر دوه مرستیال دی، هغه له قانوني اړخه وزیر کې عدلیه هر هغه فرمان او هر هغه حکم هر هغه اقدام چې کېږي هغه ګوري او هېڅ داسې څه چې هغه د قانون سره په ټکر کې وي هغه نه ورباندې اشراط کېږي او نه حکومت د هغه په کولو باندې په لاس پورې کوي.
د مالی وزارت په برخه کې دغه اقدام چې تر شوی دی، آیا د مدني ټولنو سره د څار بنسټونو سره په ځانګړې توګه د ولسی جرګې سره په دې اړه باندې مشوره شوې ده؟
د تقنین د کمیټې په راس کې د ولسمشر دوه مرستیال دی، هغه د عدلیې او د وزارت سره څه کار څه شي موږ د پارلمان ته د قوانینو په توګه باندې اړو لیسو هغه مسودې چې موږ لیسو د مسوبه کوي په دې معنی چې اصلا د قوانینو د جوړولو د قانوني فرمانونو د جوړولو د تقنیني فرمانونو د جوړولو کار شې دی هغه د وزارت عدلیه دی او د ولسمشر د دوه مرستیال دی ولې پارلمان کولی شي د ټولو مسایلو په اړه باندې قانوني دریځ ونیسي او دا د دوی قانوني صلاحیت دی ولې هغه څه چې حکومت کوي هغه کاملا
تیموري صاحب خبرې واوریدي. د یو له کسانو څخه چې تاسو مالی وزارت کې د کار تجربه لري، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
سلامونه تاسو ته تیموري صاحب او مینپال صاحب ته. ګوره ډېر یو مهم بحث دلته دا دی چې په تیرو 13 کلونو کې که موږ وګورو د مالی وزارت هغه اساسي مسؤلیتونه او دندې ډېرې واضح وي چې په هغه کې مثلا د عوایدو راټولول او د ګمرکاتو او همدارنګه د نړیوالو مرستو تنظیم او همغږي دغه ډېری مسایلو چې خپله مالی وزارت ترسره کول، مثلا د ملي برنامو د پروژو تمویل، همدارنګه د دولتي کارمندانو د معاشاتو پروسیس او دا ټول مسایل د مالی وزارت اساسي دندې وي. دغه جوړښت نوی جوړښت چې ولسمشر 19 فرمان صادر کړی دی، زمونږ د نورو هیوادونو کې وګورو او ډېر لرې ملاړ نه شو، یوازې خپلو ګاونډیو کې وګورو، دلته هم د مثلا د اف بی آر په نوم باندې، نېشنل ریوینیو بیورو په نوم باندې، مثلا کسټم آفیس په نوم باندې یا کسټم ډپارټمنټ، دوی ټولو هیوادونو لري. دې کې شک نشته دغه ماډل په ټوله نړۍ کې تطبیق کیږي. اما ولې موږ دلته وایو چې دغه اوسني شرایط د دغه ماډل تطبیق لپاره مناسب نه دي؟ دغه نوې جوړښت فکر کوم ناسم دی په اوسني شرایطو کې. یو وجه دا ده چې موږ وګورو، مثلا مالی وزارت اوس مهال څلور مهنیتونه لري، د پالیسۍ مهنیت دی، د عوایدو ګمرکاتو مهنیت دی، او په خپله مالي مهنیت ده او اداري مهنیت ده. او اساسي برخه درې برخې دي چې هغه عوایدو د عوایدو ملي اداره ایجاد کیږي، بل طرف ته ګمرکاتو ملي اداره ایجاد کیږي، بل طرف ته موږ وګورو بودیجه او خدای چې ډېر مهم دي، ځکه د بودیجې سند په خپله د بودیجې ریاست جوړو مخکې. نو دا بیل اداره جوړ شي نو د یوازې اداري مهنیت پاتې کیږي او املاک پاتې کیږي. املاکو چارې موږ کولی شو چې هغه د ښار جوړولو وزارت ته انتقال کړو. نو دلته یوازې اداري مهنیت پاتې کیږي چې هغه یوازې خدمات وړاندې کوي د مالی وزارت مامورینو ته، مثلا د ترانسپورټ چارې، اداري چارې او دغه تنظیموي. یعنی دا په دې معنی ده چې د مالی وزیر به یوازې اداري چارې مخې ته وړي. ګورئ، دلته یو اساسي هغه حقوقي مسایل باید ټول په نظر کې ونیول سي. دلته د مالی وزارت حقوقي شخصیت بدلیږي، په درې ادارو باندې تقسیمیږي او خپلواک ادارې رامنځته کیږي چې هغه مستقیماً ولسمشر ته ځوابګو دي، یعنی جواب ورکوي. دلته یو اساسي ستونزه دغه موجوده ده. مینهپال صاحب په خپلو خبرو کې ویلي چې ولسمشر باید خبر اوسېږي چې د هر ګمرک نه څومره عواید راځي. نو ولسمشر خو اوس هم خبر دی چې د ګمرکاتو نه څومره عواید راځي. همدا اوس هم زمونږ عوایدو ګمرکات او دغه بخشونه همدا اوس هم مستقل کار کوي. یو قانوني چوکاټ دی، قانوني چوکاټ نه چې بحث وکړي. دوی اوس هم په خپله د عوایدو ګمرکاتو مهین هر وخت ارګ ته غوښتل کېږي. زمونږ رئیسان مخکې هم ارګ ته غوښتل کېدل، اوس هم ارګ ته غوښتل کېږي. همدارنګه د ملي وحدت په حکومت کې فوق العاده مالی وزارت سره ډېر زیاتی وشو. د مالی وزارت کاري چوکاټ سیستمونه ټول متضرره شول. موږ کدرونه درلودل هغه متضرره شو. دلته عجیبه خبره کېږي، د فساد پر ضد مبارزه، کومه مبارزه؟ ته درویش د ګمرک رئیسان منفک کا، د وظیفو نه لرې کا، په کوم اساس باندې لرې کې؟ که چیرې دوی درغلي کړې وي یا فساد کړی وي، باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي او قانوني چلند ورسره وشي. که چېرته نه وي شوی، د دوی سره ولې ظلم کېږي؟ که نه، ګوره، دا یو اساسي غوښتنه ده. دلته بحث دا نه دی، اساسي بحث دلته دا دی چې ولسمشر غواړي چې ټولې د افغانستان ټولې مالي منابع په خپل لاس کې ونیسي، د دې لپاره چې ولسمشر په بل چا باور نه لري. او زه په ده مطمئن یم چې د ولسمشر نیت خراب نیت نه دی، اما دغه شرایط برابر نه دي. دلته یوه خبیثه حلقه موجوده ده، یوه کړۍ موجوده ده چې دغه شرایطو نه او دغه وضعیت نه سو استفاده کوي، ناوړه ګټه پورته کوي. نو که چیرې د بل طرف ته که موږ ووایو چې ښه صحیح ده، د مالي وزارت په درې برخو تقسیم شو، د ملي بودیجې سند به پارلمان ته څوک وړاندې کوي؟ آیا د مالي وزیر به وړاندې کوي که څوک به وړاندې کوي؟ ځکه د مالي وزیر همدا اوس تخنیکي او مسلکي شخص نه دی چې هغه د ملي بودیجې سند وړاندې کړي. او که دا وړاندې کېږي، دلته موږ د مالي چارو کمیسیون سره په متداوم شکل سره تیموري صاحب جریان کې دی، موږ ورسره کار کولو، د مالي کمیسیون سره په پروژو باندې، ملي برنامو باندې، د ولایتونو تقسیماتو باندې، په دې هکله باندې تخنیکي او مسلکي بحثونه ترسره کیږي. نو دلته بحث، اساسي بحث همدغه دی چې بې وخته اقدام دی. او بل، افغانستان یو هغه هیواد دی چې تر اوسه پورې موږ د 50% نه تر 30% پورې نړیوالې مرستې لرو. موږ 100% خپل عادي بودیجه نشو تمویلولی. 215 میلیونه ډالر موږ سره انکشافي برخه کې مرسته کیږي، موږ سره عادي برخه کې هم مالی مرستې کیږي. بل طرف ته 4 میلیارد ډالر د موږ نظامي بودیجه ده. نو هغه هیواد چې هغه د IMF او د نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک، دې بانکونو سره کار کوي، ډونرانو ته ضرورت لري، باید په ځینو جوړښتونو باندې موږ مجبور او مکلف یو چې د نړیوالو ډونرانو سره باید مشوره وکړو، د دوی نظر هم واخلو. یوه ډیره واضحه درته ووایم، ډیره مهمه مسله ده، شاید زموږ دوستان ورته متوجه وي که نه وي. موږ د پالیسۍ مهینیت موږ وړاندیز په هماغه وخت کې چې کله دا مسله رابرسیره شوه، د ما نظر همدا و چې دغه د پالیسۍ مهینیت د انتقال شي خارجه وزارت ته، د انتقال شي، نو بیا املاک د قرض جوړولو ته انتقال شي، د مالي وزارت د کاملا له منځه ولاړ شي. نو که له منځه ځي، دلته اساسي بحث دا دی چې IMF لپاره به درې ادرس را پیدا کیږي. IMF به ګمرکات سرکار کوي، دوی ته به بیل ټارګیټ ورکوي د عوایدو لپاره. او ګمرکات زموږ یو مهمه عایداتي برخه ده چې تقریبا 30% تر 50%
پورې عواید زموږ ګمرک. بخښنه غواړم، مینهپال صاحب ټینګار وکړ چې داسې به نه وي، هماغه وزارت به په خپل ټول چارې لکه د تیر په څیر باندې پر مخ وړي. او بله خبره دا چې وای، هر وخت چې د تاوان مخه ونیسي هغه وخت ګټه ده. کله چې زمونږ ګاونډي هیوادونه، نور د نړۍ نور هیوادونه دغه کاري چوکاټ یا هم تشکیلاتي چوکاټ لري، نو مونږ یې ولې ونه لرو؟ دغه کار پیلېږي، ولې د نن پیل نشي؟
اوس اساسي خبره همدلته ده، دلته درې ادرسونه جوړېږي. په نور هیوادونو کې یو خواله موجود دی، هغوی چې د کوم ماډلونو نه استفاده کوي، د کوم اداري سیستمونو نه هغوی چې هلته فعاله لري، هغوی موږ نه یو څه پرمختللي دي، هغوی چوکاټونه سیستمونه جوړ دي. انسټیټیوشنل ډیولپمنټ یا هم د دولتي ارګانونو د انکشاف ته ډیر لوی اهمیت ورکوي. هغه ته ادارې سیدي خود مختار هم دي، هغه سره اجرات هم کوي، شرایط ورته برابر دي. د افغانستان په پټوله کې د افغانستان اداري جوړښت تشکیلات په دې باندې باید یو ځل بیا فکر وشي، او د ادارو د تنظیم او نظم موضوع باید ډېره مهمه وګڼل شي. په دې باندې باید اساسي کار وشي، نه تنها په مالی وزارت کې، په نورو بخشونو کې هم. ولې موږ وایو چې شرایط ورته برابر نه دي؟ اوس باید په دې باندې دوه درې کاله نور هم کار وشي. څنګه کار وشي؟ مثلا موږ غواړو مالی وزارت تحلیل کړو یا په څو برخو باندې وویشو. د دې لپاره باید اساسي څېړنه وشي چې د دوی قانوني چوکاټ باید جوړ شي، باید یو مقایسوي څېړنه وشي چې آیا د دې ګټې څومره دي او تاوان یې څومره دی. که چیرې د دې ګټې ډېرې وي، موږ باید اقدام وکړو او مالی وزارت په درې برخو باندې وویشو. که چیرې ګټې کمې وي، نقص زیات وي، تاوان زیات وي، یا مثلا د موږ خصوصي سکتور په منځ کې یو خلا رامنځته کیږي کاري، باید بیا اجتناب وشي، باید بل وخت موږ منتظر اوسېږو. دلته ګورئ، اقتصادي نظام چې په افغانستان کې موجود دی آزاد بازار دی. دلته حکومت د ناظر په توګه باندې او د یو تسهیل کوونکي یا د سهول د اسانتیاوې برابرونکي په حیث باندې دلته فعالیت لري. یعنی افغانستان حکومت په بازارونو کې کوم خاص نقص نه لري. خدمات هم خصوصي سکتور عرضه کوي، د عرضه او تقاضا موضوع ټوله بیا هم خصوصي سکتور پورې مربوطه ده. که په تیرو وختونو کې موږ وګورو، هلته ملي تصدۍ موجودې وي، تصدۍ په بازار کې خدمات عرضه کول او یو سالم رقابت بازارونو کې رامنځته کړی و چې هماغه د سوشیالیستي سیستم مخکې روان و. اما اوس که موږ دې حالت ته ځو، درې برخو باندې ویشو، دا کار که موږ وګورو ګټور دی. دا باید موږ ومنو چې دا کار ګټور دی. اما موږ وایو چې دغه کار دې په هغه مسلکي او تخنیکي شکل باندې وشي چې حقوقي مسایل هم په نظر کې ونیول شي، چې د ادارو ترمنځ تصادم رامنځته نه شي، ټکر رامنځته نه شي د ادارو ترمنځ، او په سمه توګه باندې د افغانستان مالي چارې، د عایداتي چارې، د بیت المال پیسې مدیریت شي. او که خدای مکړه داسې ونه شي، نو دلته یو لوی مالي بحران رامنځته کیږي. ځکه همدا اوس د موږ اقتصادي رشد چې باید څلور نه تر پنځه سلنه پورې هر کال باید موږ اقتصادي رشد ولرو، خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړو. بدبختانه چې سکال د وایروس د کرونا وایروس خبره ده، نو د موږ بازارونه مخکې له مخکې نه ډېر خراب کړي دي. د تقاضا موضوع ورسره بلې
ډېره مننه جیلانی صاحب،
ارزه کومه ده. نو بنا ان د افغانستان اقتصادي شرایط چې هغه ډېر حساس وخت قرار لري، دا به په نظر کې ونیول شي. او ولسمشر هر فرمان چې ورکوي، دینه مخکې چې فرمان ورکوي، اوس موږ ګورو چې په صلاحو مشاورین لري. د مشاورینو سره باید تخنیکی مسلکی بحثونه وشي او بل اخر یو فرمان صادر شي چې هغه د نورو ادارو سره ټکر ونه کی او ملي ګټې.
ډیر زیاته مننه تاسو سره به نورې پوښتنې هم مطرح کړو. آقای تیموری، چیزی که قبلا شما هم تاکید کردینی که یکی از طرحهای شما بود که باید عملی میشد و پنج سال پیش هم و حداقل کاری که امروز شده باید پنج سال پیش صورت میگرفت، اما و همچنان آقای جلانی هم تاکید کردن که فعلا شرایط مساعد نبود، هرچند کار بسیار خوب است و رئیس جمهور هم خواسته تمام جلوی فساد بگیره و تمام امو حلقه خبیثی که وجود داره حداقل جلو از اونها را گرفته باشه. میخوام همین واضح‌تر شوه که چرا شرایط مساعد نیست، یعنی بر اساس کدام موارد میتونیم بگیم که فعلا شرایط ازی مهیا نیست تا ای اقدام صورت بگیره و کار عملی شوه. میرپال سپتا سوده جیلانی سپ و دغر از تیمونی سپ خبری واوره دلی اقوی ولی چه تردیر پوری در دیر خیلی اقدام و گواندی هیوادون هم دغه مدل نه استفاده کوی او جنی نور هیوادون هم پا آقوی تیر دیر خن نتیجه مور کرده، خو فعلا دغه موضوع ده پرا یا دغه اقدام ده پرا شرایط برابر نه و
دغه په ګامونه چې اخیستل شوي دي، د پامدې خاطر باندې اخیستل شوي دي چې موږ راتلونکي مالی بحران ته باید امادګي ونیسو.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې وخت پای ته ورسېدی. تر راتلونکي خپرونې الله مو مل.
ملا ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید روی
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.